د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. افغان ولسمشر خپل اخترس پیغام کې ویلي د طالب زندانیانو د ازادي دو پروسه تیزوي. دا هم چیلو چې د اوربند سره افغان حکومت او طالبان څومره دایمي جوړجاړي ته نږدې شوي. د نړۍ مسلمانان نن د کوچني اختر مراسم داسې حال کې لمانځي چې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي بندیزونو دا مراسم پیکه کړي. د ماخمنې خبری مجلې تموز اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکله دي چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په فایل کې د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د اوربند هر کله کړی. د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د هوان د چاودنې په پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او د ایران دوه لویدیځ ولایتونه نن یوې زلزلې ولړزول. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو ویان په یو بیان کې د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي دي چې نوموړی د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې له دې فرصت څخه کار واخلي او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. هغه ویلي چې یوازې سوله ییز حل د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګوتریش ویلي ملګرو ملتونو په دې مهمه پروسه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ ته ژمن دی. طالبانو پرون خپل جنگیالیو ته اعلان وکړ چې د دولتي ځواکونو پر ضد عملیات نه کوي او کبریت پیکیږي نو یوازې د ځان دفاع دی وکړي. افغان حکومت هم سمدستي د اعلان هرکلی وکړ او وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو د حملې نه کوي. ولسمشر اشرف غنی نن په ارګ کې د کوچني اختر په مناسبت د وینا پر مهال د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه.
اعلان کوم چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به چټکه سي او جدي اقدامات به کیږي. په عین حال کې پر وسلولو طالبانو هم غږ کوم چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه بندیان چې ورسره دي تر ممکنه حده ژر خوشي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو ویان هم د اوربند هرکلی کړی. د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزارتونو هم اوربند ستایلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د یو سوله ییز باثباته او سوکاله افغانستان لپاره دعا کوي او د هند د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې دا اوربند به دوام وکړي او د کورونا وایرس له کبله د ناوړه حالات له پای ته رسولو سره به مرسته وکړي. د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د هوان د چاودنې په پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی نن یک شنبه د جرمني خبري اژانس ته ویل چې په دې پیښه کې اووه نور ملکي کسان هم ټپیان شوي. ښاغلي دولتزی ویلي په دې اړه چې دا هوان چا توغولی تحقیقات روان دي. دا چاودنه که څه هم مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو داسې مهال کېږي چې طالبانو له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړی. بلخوا د باګرام پر هوایی اډې هم نن له غرمې مخکې د توغندیو برید وشو. د راپورونو له مخې دوه بی ام یو ډوله توغندي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو شاوخوا یولس بجې د باګرام پر هوایی اډې چې د نړیوالو ځواکونو لوی مرکز پکې دی وتوغول شول. په پروان ولایت کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان الوزی احمدي د دې خبر د تایید ترڅنګ ازادۍ راډیو ته ویل چې دا توغندي باګرام اډې ته نږدې راپریوتی دي او تلفات نه لري. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران په لویدیځ کې کوه کیلویا او بوئر احمد ولایتونه نن یوې زلزلې ولړزول. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې وویل چې د دې زلزلې قوت د ریختر په مقیاس 15.1 درجې و. ایران خبری آژانس د تهران پوهنتون د جیوفیزیک انسټیټیوټ په حواله وایي چې زلزله په سیمه ایز وخت د ماسپښین په شلکم 2 بجو وشوه او مرکز یې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې و. سمدستي د دې زلزلې د انساني تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. ایران د ځمکې په هغه موقعیت کې پروت دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 15.4 میلیونو او د مړو شمیر یې له 3,44,000 واوښت. چین وایي چې پر دې هیواد د کورونا وایرس په برخه کې تورونه له قانوني پلوه بې بنسټه دي او د نړۍ په کچه پخوا تر دې ساری نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن یک شنبه په پیکن کې خبريالانو ته ویل د نورو هیوادونو په څیر چین هم د دې نړیواله وبا قرباني او په دې برخه کې له نورو هیوادونو سره لازم مرسته هم کړې دي. وانګ لی د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونو ته چې د دې ناروغي په خاطر چین مسؤل بللې په جواب کې ویل لبه د مرغه پر نوې کورونا وایروس سربیره په امریکا کې یو سیاسي وایروس د خبرېدو په حال کې دی چې دا وایروس پر چین د حمله لپاره له هر فرصت څخه کار اخلي. نړیوالو پر چین فشار زیات کړی او تریغواړي چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه به پرې تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. میزوري د امریکا لومړنی ایالت دی چې له کورونا وایروس سره د چلند د څرنګوالي په برخه کې تیره میاشت د چین پر ضد حقوقي دعوه اعلان کړه. او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو محاکمه نن په بیت المقدس کې پیل شوه. نوموړی د فساد په یو قضیه کې چې دا د خپل ګوند پر ضد سیاسي دسیسه بولي محاکمه کیږي. نتنیاهو د اسرایلو لومړنی برحاله صدراعظم دی چې جنایي تورونه پرې لګول کیږي. هغه محکمې ته د حاضرېدو پر مهال وویل چې د سیاسي مخالفان غواړي دای له واک لرې کړي او زیاته کړه د دې محاکمې هدف دا دی چې د اسرایلو یو ځواکمن صدراعظم له واکمنۍ لرې او خی اړخی کمپ د کلونو لپاره له واکلري وساتل شي. د محاکمه یو اونۍ وروسته له هغه پیلېږي چې نتنیاهو د بې ساري پنځمې دورې لپاره د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واورېدل. افغان ولسمشر خپل اخترس پیغام کې سولې ته هیلمندي وښوده او د نورو طالب بندیانو د ازادېدو خبرې وکړه.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوي. اعلان میکنه چې د رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد.
افغانان دوه کاله وروسته یو ځل بیا په اختر کې اوربند تجربه کوي. دا اوربند به طالبان او حکومت دایمي جوړجاړي ته څومره نږدې کړي؟
بګل کوم چې یو خوانه باندې هوستنیات مثلا لري بل خوانه دواړه خواوې چې لمن چې مذاکرات تلار شي.
کورونا وایروس په افغانستان او نړۍ کې د اختر مراسم د پخوا پر تلا پیکه کړي.
شخصا زما لپاره چې چا کړه ورسم یا سګرا کړی شي یا کورونا وېسم یا کورونا را تروړي دا غنه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم دا ډېر خبرې.
په ټول نړۍ کې په کورونا د اختشو کسانو شمیر 15.4 میلیونو ته ورسید. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. په دې لړ کې د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر سره تیر کړی وي او خوشاله ژوند ولرئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د اوربند هرکلی ترڅنګ اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د ازادېدو بهیر به چټک کړي. محمد اشرف غنی په ار کې د کوچنی اختر لمانځه وروسته ملت ته په اختریس پیغام کې وویل چې مرکچی پلاوی به ډیر ژر خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې د چتیر شپه طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې د کوچنی اختر په درې ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري برید نه کوي. افغان حکومت هم له خپل اړخه ورته ژمنه کړې. په دې اړه پام کړئ د رحمت الله افغان راپورته.
د طالبانو لخوا د کوچنی اختر په شپو ورځو کې د اوربند اعلان په ملي او سیمه ییزه کچه له پراخ هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر په ار کې د کوچنی اختر لمانځه وروسته په خپل اختریس پیغام کې وویل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې اوربند مراعت کړي او یوازې دفاعي حالات غوره کړي. محمد اشرف خانی وویل اعلان کوم چې له دې وروسته به د طالب زندانیانو د ازادېدو بهیر چټک شي.
زه یو ځل بیا د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوم. اعلان میکنم که د رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند به زودی ممکنه رها سازند.
کاغلی غنی زیاته کړه چې افغان مذاکره کوونکی پلاوی چمتو دی چې په فوری توګه مذاکرات پیل کړي او دغه ټول شمول افغان پلاوی به د افغان دولت او ملت استازیتوب وکړي. افغان ولسمشر وویل چې ځینې کړۍ طالبانو ته دا فهم ورکوي که اوږدمهاله اوربند رعایت کړي دوی به سیاسي وزن له لاسه ورکړي. ښاغلی غنی وویل چې طالبان د افغان ټولنې یو واقعیت دی او خپل وزن دی د سولې په میز کې تثبیت کړي نه د جګړې په ډګر کې. محمد اشرف خانی تمه وښوده چې روان اختر به د تیرو دو کلونو په څیر اختر وي او ټینګار یې وکړ چې روان کال به افغانستان د تلپاتې سولې شاهد واوسي. ښاغلی غنی همداشان یو ځل بیا وویل چې یو سوله ییز او مرفع افغانستان د سیمې د ثبات په ګټه دی او له نږدې او لرې سیمه ییزو همکارانو یې وغوښتل چې د افغان سولې په بهیر کې تلپاتې همکاري وکړي. افغان ولسمشر وویل چې د سولې ګټونکی افغان ولس دی او جګړې ټول ولس په ځانګړې توګه ښځې بدمرغه کړي، خو یو شمېر ښځې بیا د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو په کمرنګه رول سختې اندېښمنې دي. د ولسي جرګې غړي شنکۍ کډوخیل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید د افغان ښځو رول له پامه ونه غورځول سي. د بشر حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي که هر ډله غواړي چې د سولې مذاکرات بریالي سي باید د ښځو رول جدي ونیسي. ولسمشر یا هر بل ډله چې غواړي د سولې خبرې دې بریالي سي او تلپاتې سولې ته ورسیږو د ښځو رول باید جدي ونیسي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ښځو رول له پامه غورځول سوی. دا په داسې حال کې ده چې بیګا طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې د کوچني اختر په درې ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي. د طالبانو دغه اعلان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر، د ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هرکلی سره مخ شو. دوه کال وړاندې هم طالبانو په کوچني اختر کې اور بند کړی وو.
طالبانو پرون په ناببره توګه د اختر په درې ورځو کې اور بند اعلان کړ. څو ورځې وړاندې د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله اخونزاده په اختریز پیغام کې د اور بند کوم څرک نه و، هلته برعکس د جګړې په دوام ټینګار شوی و. لږ وړاندې مې د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي نه وپوښتل چې د طالبانو په دریځ کې دا چټک بدلون په څه معنا؟ بله استاد، تاسو ویل چې دا به د حسن نیت او دغه راز د اعتماد جوړونې یوه هڅه وي. د وروستیو څو ورځو کې تاسو هم شاهدان وایي، حتما مو اوریدلی د رسنیو نه، چې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګرونه تاوده شول، افغان ځواکونه له دفاعي حالت نه یرغلیس ته واوښتل. په دغسې حالاتو کې چې لویدیځ فشارونه هم شته او جګړه هم توده شوې وه، د اعتماد جوړونې دغه هڅې به څومره ستاسو په نظر ګټورې وي او څومره به عملي بڼه ولري؟
او استمرار پیدا کیږي، لکه د غونډې اقدامات، د بندیانو خوشې کول، د اسیرانو پریښودل، یو بل ته د یو بل خبرې ته غوږ نیول، د منفي او ناوړه تبلیغاتو نه ډډه کول، دا ټول کولی شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. که چیرې دا استمرار پیدا کړي او مستمر شي او نور د امتیاز اخیستلو له صحنې نه دواړه خواوې ووځي، لکه چې د تېرو تاسو فرموده په دې تېرو دو میاشتو کې ډېره هڅه وشوه چې طرفین په خصوصا طالبانو اړخ وغواړي نور امتیازات په جګړې میدان کې ترلاسه کړي. که چېرې دغو قواعدو د بازي د دغو قواعدو نه ووځي، زه فکر کوم د اعتماد فضا د رامنځته کېدو دپاره همدغه اوسنی اقدام هم ډېر لوی ګام ده، او کېدای شي نور اقدامات لکه چې ما مخکې عرض وکړ
عالم په مخ. بله استاد، ورسته پښتنه، طالبان او حکومت په ظاهر یو لبر ډیر لری سره ښکاری، حقوقي د امارات دا واقعي او حکومت ورسره نه مني. که واقعي بحث وکړو، څومره دغه دواړه ډلې سره نږدې دي او څومره د دې احتمال څه چې دغه دواړه ډلې بل اخر سره روغه جوړ وکي او د تلپاتې اور بند باندې خبري وکي؟
زه فکر کوم چې دواړه خواوې سره د ظاهرا په ایدئولوژیک او فکري لحاظ سره په تقابل کې دي. یعنی جمهوریت، امارت دا تقریبا هغه سیاسي ایدئولوژي پر مبنا بحثونه د تازه وخت د کموال د تر څو باندې نه کوم. اما که موږ د افغانانو په وړاندې قضیه ته وګورو، موږ باید په درې ارزښتونو په ستراتیژیک مجاز مذاکرات ته لاړ شو. اول، موږ مسلمانانو اسلام، بیا موږ افغانانو ځان ته فرهنګ او تاریخ لرو، هغه ته باید مراجعت وکړو، هغه ارزښتونه یادونه باسو. او درېیم ټکی، موږ د یوې سترې پیړۍ انسانان یعنې مدرنیزم هم باید یادونه باسو. د دې تلفیق پر مبنا که موږ کینو، نو کېدای شي موږ په اساسي قانون باندې، د خپل دولت په جوړښت باندې، د خپل دولت په عنوان باندې، په دې ټولو باندې موافق وکړو.
سیاسی شنون که نصر الله ستانکزی و چه ده طالبان لخوا ده اوربان په گتو او اغیزو غگیده.
جنگ دولکش ده سول خواه.
سول او ملی یواله ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
د اختر پښپو اورازو کې د افغانستان د حکومت وسلوالو د لخوا د اوربان ایران افغانان خوخکړي، خو یو شمیر غوښتنه هم لري. په دې اړه به د امید زهرمل راپور لګروستره واخلو، خو اوس یو بل راپور ته ورزو چې درې ورځنی اوربان افغانانو ته لزانی او مالی پلوه ګټور تمام شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت او طالبان وایي روانه جګړه له دوی دروند زانی او مالی باج اخلي. که څه هم د جګړې دواړه خواوې د وخت مالی او زانی زیانونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو د رحمت الله افغان په راپور کې اوري چې د کوچنی اختر په اوربان کې په دغه زیانونه وروستي حتی راښکته شي.
په افغانستان کې د کوچنی اختر اوربان چې له عامو افغانانو سره په خوا کې د جګړې کې له خواوې ځکه ورته خوشاله دي چې لږ تر لږه باید ځاني او مالی زیانونه وروستي حتی راښکته شي. د افغانستان د دفاع وزارت او طالبان تل یو بل ته د درنو ځاني او مالی زیانونو د اړولو ادعاوې لري، خو د اوربان په شپو ورځو کې مني چې د جګړې له امله دوی ته درانه زیانونه اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت کڅه هم په ورځنی ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوختو مالی او ځاني زیانونو په اړه کره شمېره نه ورکوي، خو مني چې زیانونه ورته اوړي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان
و بدون شک در درگیری به هر دو طرف
غوایل شک پرته په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوړي. افغان ځواکونو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د اوربند پښپو ورځو کې به افغان ځواکونو او طالبانو ته ځاني او مالی زیانونه نه اوړي،
مالی او ځاني تلفات وارد نمیشه.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې وزلبیا په افغانستان کې جګړې زور واخیست، او د همدې میاشتې په لومړۍ ورځو کې طالبانو په تخار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پښتو بریدونه که اتلس افغان سرتیری و وژل. د تیرې سور میاشتې په 28 نیټه په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې 22 افغان امنیتي او دفاعي سرتیری و وژل سول. همداشان شاوخوا شل ورځې وړاندې طالبانو په بلخ ولایت کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل چې په پایله کې 14 افغان سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون چې د جګړې د لګښت او نورې اړوندې چارې سنبالوي وایي چې هره ورځ په جګړه کې له سلو زیات افغانان وژل کیږي. د دغه کمیسون رئیس میر حیدر افسلی وایي چې هره ورځ په افغان جګړه 14 میلیونه ډالر لګښت راځي.
سالانه مصارف جنگ افغانستان چیزی بالغ به 5 میلیارد دلار میشه.
هغه وای په کلنی ډول د افغانستان د جګړې مالی لګښت 500 میلیارد ډالر اوړي. کپورز وی ویشونو هر ورځ د جګړې لګښت 14 میلیونه ډالر ده. پوربان سره به موږ په درې ورځو کې 40 میلیونه ډالر سپمولي بي. له بده مرغه په افغانستان کې هر ورځ لا سلو زیات کسان په جګړه کې وژل کیږي، او همداشان ل ډیر شو تر شلو ملکیان هم وژل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د سرګندونې نه مني، خو وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې په یو شمېر ولایتونو کې لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختې. طالبان مني چې په جګړه کې ورته مالي او ځاني زیانونه اوړي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د دوی ځاني او مالي زیانونه 14 سلنه ښکتوي. مجاهد وایي چې په ورځني ډول له درې تر اوو تنو تلفات لري. په افغانستان کې روانه جګړه 19 کلنه سوه چې زرګونو افغانانو ته مرګ ژوبلا وختې.
د جګړې پر دواړو خواوو سربیره عام افغانان هم د اوربان ته ډیر خوشاله دي. د اوربان په اړه د افغانستان د یو شمیر جنگ ځپل ولایتونو د خلکو نظریات امید زهرمل په دې راپور کې رانغړلي.
د جګړې د خکیلو لوریو ترمنځ د اوربان اعلان او په جنگ ځپل ولایتونو کې د خلکو نظر د یو شمیر هغو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره چې اختر د جګړې تر سیوري لاندې د اوربن په شیبو کې لمانځي له غبرګو خوښیو کم نه دی. دوی که څه هم د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربن هرکلی کوي، خو تر خوا یې د تل لپاره د مرمیو او نورو چاودیدونکو موادو د غږونو د بندېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شمال ختیځ کندز هغه ولایت دی چې اونۍ وړاندې پکې خورا سخته جګړه وشوه. د دې سیمې اوسیدونکي لنډمهالې اوربن ته خوښ دي، خو وایي هیله مند دي چې د تیر په څیر بیا د سختې جګړې شاهدان ونه اوسي.
واړو چې اور بند شي، جګړه پای ته ورسیږي، وطن کې مو آرامي راشي، ټول خزي له دې کار خوښي دي.
آتش بس اور بند دي تل لپاره اعلان کړي. دواړه لوري باید خپل شمنتي او خي او اور بند کې باید هیڅ ډول تاوتریخوالې ونه شي.
د افغانستان لویدیس کې هلمند هم د نور وخت په څیر پروژه کې ناامن و. هلته د سرتیرو سربیره پر ملکیانو هم د سړک غاړې ماین وچاودید او مرګ ژوبله یې واړوله. هدایت الله ارمانی د کجکي اوسیدونکی دی. د اوربن تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي.
اوربن چې دی دا یو ستا شي بینی شي ار سړی تر خپل یو ادب پر ځان رسوالی شي. مخکې چې اوربن نه و، جنگونه و، جګړې وې، هر ځای کې ماین پټاوی دی، یا د امریکایانو تر بمباری لاندې راتله، یا د عسکرو تر مرمۍ لاندې راتله. اوس ار سړی په ښه سړه سینه باندې تر خپل ادب پر ځان رسوالی شي، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو فرصت دی.
شي اوربند باید د ورځې لپاره نه، باید دایمي وسی، په خاطر د دې چې افغانان د دیش کال جنگو ډیر زورول دي.
د افغانستان په شمال بدخشان کې هم اوربند د خلکو پر شوندو خوخي خبره کړي. دوی وایي اوربند ټولو غوښتنه ده او د جګړې پای پکې نغښته دی. د فیض آباد اوسیدونکو آرش او عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
هیله مند یم چې د اقامت دوام وکړي او د تاوتریخوالي اوربن د لړۍ تر هغې وي چې د افغانستان خلک تلپاتې سولې ته ورسیږي. هیله لرم چې اوربن د دې سبب شي چې افغانان خپلمنځي خبرې پیل کړي.
غزنی چې د روژې په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو شاهد و، اوسیدونکي یې وایي په لومړۍ ورځ اوربند او اختر دواړو خوښ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي حمید او نصر الله:
موږ له دولت او له طالبانو نه غواړو چې دا اوربند دایمي سي او په افغانستان کې دایمي سول راسي.
دا اوربند سوی د موږ غواړو چې وښي او دایمي سول راسي.
د افغانستان ختیځ هم پروژه کې د یوې خونړۍ پېښې شاهد و، چیرته چې د جنازې پر لمانځه ولاړ کسان په نښه شول. ننګرهاریان وایي د افغانانو سوکالي په سوله کې ده او تلپاتې سوله په تلپاتې اوربن پورې تړلې ده. جان آغا صالح او فهیم الله طریقي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات خوشحاله یو. زموږ غوښتنه دغه ده چې هم د افغان حکومت او هم د وسلوال طالبان دغه اوربن دایمي کړي، یعنې نه دې وغځي چې څو افغانان په سوکاله او آرامه ژوند خپل تیر کړي.
موږ خوښ یو، خدای تعالی دې وکړي چې دغه اوربن دایمي شي او تر څو افغانان نور دغه جنگونو نه خلاص شي.
د اوربن په اړه د افغانانو دا خوښي یوازې په دې ولایتونو پورې محدوده نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې خلکو خپل نظریات پر ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړي او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې کړي. دا په رسمي ډول د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دویم اوربند دی چې جګړه پکې نه کیږي. د افغانستان حکومت په زلونو له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي، خو دې ډلې رد کړې ده. په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې سربیره د امریکا متحده ایالاتو چې له طالبانو سره یې د سولې تړون هم لاسلیک کړی، له دې ډلې غوښتي چې تاوتریخوالی راکم او له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره ګڼو کسانو دا غوره ګڼلې چې په کوچني اختر کې د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د ورتګ پر ځای په ټولنیزو شبکو کې هغوی ته مبارکي ورکړي. په دې اړه سالم احمد صالح دغه راپور برابر کړی.
په کابل کې میش قدرت صفای وی دوی په کور کې دغه پریکړه کړې چې په اختر کې به نه د چا کر ځي او نه به نور کسان د مبارکۍ لپاره کور ته ورځي. شغلی صفای وی د دې پر ځای چې د چا کور ته پتلو سره کورونا وایرس لا د خلکو په منځ کې خپور سي، دوی غوړه غنلې چې دا اختر د مبارکۍ لپاره د چا کر ولړ نسی.
د اختر مبارکۍ او د تګوراتک نه د خلکو ژوند ډیر مهم ده. شخصا زما لپاره چې چا کر ورسم یا سوګرا کا ریشی یم کورنا وی سم یا کورنا را تروړی دا غنه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم دا ډیر خبره ای او په دې اختر کې زم دا کار کوم.
خلکو یوازې په کابل کې احتیاطي تدابیر نه دي سنجولي، بلکې په نور ولایتونو او حتی لری پرتو سیمو کې هم کورونا وایرس ډیر کسان محتاط کړی دي. شرف الدین اشرفی فراهی د فرا ولایت اوسیدونکو دی، نه یوازې خپل احتیاط غوړه غنی بلکې نور خلکو ته هم لارښوونه کوي.
د ټول افغانانو څخه می غوښتنه دا ده چې د دغه کرونا د وایروس د مخنیوي په خاطر باندې دي د دوستانو د کورو څخه د تګ څخه منسي، د تګ راتک څخه دی ډاډ وکي ترڅو دغه ناوړه وایروس د یو بل کورو ته انتقال سبب ونه ګرځي. د دې لپاره چې هم خپل ځانونه او هم دوستان وژغورو نو بهتره دا ده چې خپل په کورونو کې پاتې سو او د اختر په دې ګړګوډو ورځو کې په خپلو کورونو کې پاتې سو ترڅو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې سو.
معلم اولګل د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ده په وینا ګڼ کسان هڅه کوي د روغتیا وزارت او نورو روغتیایي کارکوونکو سپارښتنې عملي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
نن په خوست کې د کوچنی اختر لمونځ کوونکو د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې دا ګام به په دې هیواد کې دایمي اوربند او د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. نجیب الله الخیل پرې دغه راپور برابر کړی.
په خوست کې د کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته خوشحالي وښوده او ویویل دا ګام به په دې هیواد کې دایمي اوربند بین الافغاني خبرو اترو او سولې ته زمینه برابره کړي. د خوست د قومونو اړیکو دفتر مشر حاجي محمد علي زدران آزادۍ راډیو ته وویل سګنې کوچنی اختر په دې خده چې د دواړو لورو لخوا په کې اوربند اعلان شو.
امید لرم چې دغه دروازه نه اوربند به نور هم وغځيږي او زمينه به دې ته مساعده شي چې افغانان وګړونه په خپل منځ کې کینی او مشکلات به یو بل سره مطرح کړي. هغه څنګه چې ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې سره جوړ شو بدون خارجيان مداخله نه هم دغه سیده اصول فاروسا هم په مخ لاړ شي.
دینی عالم مولوی محمد قدوس اميري او قومي مشر حیدر ګل منګلم وایي د ولس غوښتنه ده چې د اختر د دروش په ورځ اوربند په دایمي اوربند بدل شي.
اوربند ټول افغانانو د ټول عام مسلمانانو یو غوښتنه ده. الله دا د اوربند تر ورځ د قیامت پر په خیر وګرځوي چې د اسلام او د وطن د پر لوی خیر ده چې الله دا بیا بیا په خیر وګرځوي.
د ولس غوښتنه ده چې دا دایمي اوربند بدل شي او جنگ د هل لار نه ده. جنگ کې نه کومې ده جنگ کې بي عزتۍ دي. نو دښمنو ته موکه خوشالي نه غواړو نور روانو ته خوشالي غواړو.
په خوست کې د بدلون او یووالي کاروان مشر عبدالولي واحد زیبی له قومونو او ولسونو وغوښتل چې په خپل کلی او باندې کې د پر طالبانو د دایمي اوربان غاګو کی.
نن په غنو اسلامي هیوادونو کې د کوچنی اختر لمړۍ ورځ د خډیر هیوادونو د دې لپاره چې خلک په اختر کې تګ راتګ ډیر کوي او کورونا وایروس په لړ کې په اسانه خپريږي بندیزونه لا سخت کړي. اسمت ساروان او د موضوع تفصيل.
د نړۍ مسلمانان په داسې حال کې کوچنی اختر کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په اکثرو سیمو کې ګرز بندیز دی. تر نن یک شنبه پورې په نړۍ کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر تر 15 میلیونه درې لکه واوښت او دا په داسې حال کې چې تر درې لکه یو څلوېښت زره ډېر کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. تر اوسه پورې په منځني ختیځ او ختیځه آسیا کې د اروپا او امریکا په پرتله د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر کم دی. روغتیایی متخصصان وایي چې په اروپا کې په کورونا د اخته کېدو پیښې مخ په کمېدو دي، خو د آسیا، افریقا او لاتین امریکا په هغو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کمزوري دي دا وایرس په خپرېدو دی. اکثرو اسلامي هیوادونو د سږ کال د اختر په لړ کې په تګ راتګ محدودیتونه سخت کړي، ځکه چې عموما په اخترونو کې مسلمانان له کورونو لا زیات راوځي، په میلمستیاوو او میلو کې رایوځای کیږي. ترکیه کې په کورونا وایرس تر 3300 ډیر کسان مړ شوي او تر 1550 ډیر نور پرې اخته شوي دي. د دغه هیواد حکومت د اختر په څلور ورځو کې قیودات لا سخت کړي دي څو د دې وایرس د لا ډیر خپرېدا مخه ونیسي. په مصر، سعودي عربستان، اردن، عراق او نورو عربي هیوادونو کې هم د اختر په شپو ورځو کې کلک بندیزونه اعلان شوي چې له کبله یې لسګونه میلیونه خلک اړ شوي چې د اختر 15 ورځې په کورونو کې تیرې کړي. سعودي عربستان چې د اسلام دوه تر ټولو سپېڅلي ځایونه پکې دي، ویلي دي چې یوازې به د مکې او مدینې په دوو سترو جوماتونو کې له زیارت کوونکو پرته د اختر لمونځ ته اجازه ورکړي. په اندونیزیا کې چې تر ټولو ګڼ نفوسه اسلامي هیواد دی، حکومت پر سفر او تګ راتګ بندیز لګولی دی. اندونیزیا دا کار د دې لپاره کړی چې د روژې په پای کې ډیری اندونیزیاوال له ښارونو او ټاپوګانو څخه خپلو اصلي پلرنیو کلیو ته ځي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګورنرانو غوښتي چې همغسې چې یې د خوراکي موادو پلورنځي او درملتونونه استثنا ګرځولي، جوماتونه او کلیساوې هم پرېږدي چې خلک پکې عبادت وکړي.
له دې سره د دې خبرې